یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کو په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې نن په 15 می امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لارې کې چاودنه شوې
15 می هر ځک مربوطاتو کې د چرایي قمبر سره په یو ګلدان کې چاودې ټوکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سطحي ټپیان شوي دي
ناتایت شوی ریپورتونه وایي هلته د یوې بلې چاودنې غږ هم اوریدل شوی دا په کابل کې روانه اونۍ څلورمه چاودنه ده د سه شنبې په ورځ د 13 امنیتي حوزې اړوند په دریو بېلابېلو بمې چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته د ممتاز ښوونیز شاګردان یوازې ټپیان شوي د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وویل طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي جزئیات وروسته اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لورې په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14 په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 30 ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګویوا په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په خوست کې 12 نجونې او درې هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا درې نجونې او دوه هلکان وژل شوي دي د ایوا په وینا دا ماشومان داسې مال وژل شوي چې په خپلو کورونو کې ویدول نوموړي دا پیښه زړه بوږنوونکې او تراژیدي بللې ایران وایي درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې نیول شوي دي ویل شوي چې دغو کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول د دغو دریو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره شوی اسرایل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته درې څلوېښتو کلونو کې د ایران سرسخته دښمن ګڼل کیږي ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل ورزو د پروګرام معرفت په کابل کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو دا چې یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط ویلي دي چې په ممتاز ښوونیز کورس کې چاودنه ښایي د یو زده کوونکي لخوا چې هلته ثبتنام شوی و ترسره شوی وي په کابل کې نن بیا چاودنه شوې
پنځم هر ځک مربوطاتو کې د چرایي قمبر سره په یو ګلدان کې چاودې ټوکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سطحي ټپیان شوي دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو پر سر باندې بندیز ته اندېښنه ښکاره کړې سندرغاړې نغمه له طالبانو څه غواړي
په ډېر درناوي هیله کوم لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوام نه تر 12 پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته اغواګیاست ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې خی د کابل په لویدیس کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سه شنبې د ورځې برید د چا لخوا شوی دی یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دغه برید په اړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسؤلیت منلی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د سه شنبې د ورځې د پرله پسې بمي چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي فیروزي عزیزي په دې اړه معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي
بله، ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په لویدیز کې په ممتاز خوانیز کورس کې د سې شنبې د ورځې برید د چا لخوا ترسره سوی. یوې با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت او نمونه خپرولو حساسیت له امله د نمونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ممتاز کورس کې البته کوم چې دغه کومه پېښه چې ترسره سوې وه دا د دې کورس یو شاګرد و چې په خبره لاس ورځې مخکې په دغه کورس کې نوملیکنه کړې وه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی دغه زده کوونکي د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره نوملیکنه کړې وه او وروسته پریکړه بدله کړه او ویلي دي چې غواړي په فزیک صنف کې درس ووایي، چې تقریبا له یوې هفتې زیاتې په دې کورس کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و. تر هغه وروسته د سې شنبې په ورځ، البته دا خبرې سرچینې کوي چې د سې شنبې په ورځ د کوم دغه بریدګر یا په کوم زده کوونکي چې په اړه موږ ته معلومات راکړل سوي دي خپل چاودیدونکي توکي په خپل صنف کې ځای پر ځای کړي و، چې له څو دقیقو وروسته کله چې دغه زده کوونکی له کورس نه وځي په دې صنف کې چاودنه رامنځته کېږي، چې شاوخوا شپږ زده کوونکي پکې زخمیان کېږي. شریفه، حسن رضا، محمد، همدارنګ اسما او د محمد خور هغه زده کوونکي دي چې په دې پیښه کې چاپیان سوي دي. سرچینې همدارنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته دوی داسې ګمان کوي په د کابل تلسمې حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي باندې چې کوم برید سوی دی یا کوم بمی چاودنې رامنځته سوي دي، دا به هم د همدغه زده کوونکي کار وي. د رسمي شمیرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید په اړه کوم ډلې مسؤلیت نه اخیستی او نه هم د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي دي او نه هم کومې بلې خپلواکې سرچینې تر اوسه د ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات تایید کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سې شنبې د ورځې د پرله پسې چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره هڅه کوي چې دغه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا یې هم وویل کله چې دغه تحقیقات د دوی بشپړ سول نو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي.
مننه کوم فیروزه.
د یادونې وړ ده چې دا معلومات په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریک شوي چې د چهارشنبې په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي وو او تحقیقات یې ورنه کړي، چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسؤلینو په ضمانت بیرته آزاد شوي دي. هغه څه چې تر اوسه زموږ پښتنو ته په دې اړه د طالبانو د استخباراتو ریاست، د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانۍ ویاندویانو ځواب نه دی راکړی.
مننه کوم. په خپلواکه توګه باندې دغه معلومات ازادي راډیو نشي تاییدولی. په هر صورت نن په کابل کې بیا هم قمبر څلور لري کې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې د کابل د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران په خبره باندې چې په سړک غاړې ګلدان کې د بم چاودنه شوې ده او له امله دوه ماشومان ټپیان دي، خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې هلته د دویمې چاودنې غږ هم اوریدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. اخوا یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني په حواله هم یو لیک خپور شوی چې د طالبانو له مشر ملا ایبت الله غوښتي چې د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو سره ممانعت ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته.
د طالبانو له لوري ل شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پر پریکړې د غبرګونونو دوام. تازه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د نجونو د زده کړو د مخنیوي دوام د طالبانو د بار بار ژمنو خلاف عمل دی او د ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخوي. خاغلی ویسټ تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی، تازه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر دوام د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په کابل کې د خونځي پر زده کوونکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خواخوږي ورسره شریکه کړي. نوموړي یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د خونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دینی عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې څمو دوړاندې په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو په یوه ناسته کې ویلي وو چې له زده کړو د نجونو محرومول شرعي او دینی اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراتولو سره زده کړې وکړي. دغه دینی عالمانو د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی وو چې په کې راغلي ښځو ته په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او پکار ده چې د دوی له زده کړو ملاتړ وشي. په پاکستان کې هم یو شمیر میشتو افغان دینی عالمانو د طالبانو له مشرانو په یو لیک کې دا غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي محمد عمر داودزی پر خپل فیسبوک د په خبره د پاکستان یو مشهور دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب یو لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو له مشرتابه د افغان جنو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې. په دې لیک کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته لیکل شوی راغلی، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه د ښځو اړوند مسایلو د حل لپاره اړتیا ده چې د هیواد نجونې تعلیم یافته شي. که څه هم تقی عثماني ته منسوب دا لیک په رسمي ډول نه دی تایید شوی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو ښاغلي داودزی پر خپل فیسبوک له دغه لیک سره لیکلي دا لیک د روژې په 13مه ورځ مفتي تقی عثماني د طالبانو مشرتابه ته استولی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د مدني ټولنو سیاسي احزابو او قومي شوراګانو یو شمیر استازي په همدې اړه په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړي چې د نجونو خونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو په برخه کې د خپل مشرتابه د حکم انتظار باسي. د یادونې ده چې طالبانو د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به د نجونو او هلکانو خونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې درسونو ته کښېني.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستي او اربیا لشپګم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو پر سر باندې د طالبانو لخوا په لګول شوي بندیز او ممانعت باندې اندېښنه ښودلې. د اخوا افغان مشهوره سندرغاړې ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دنجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلې نغمه دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي او وایي کچیرې د ښوونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته اته میاشت کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملیې ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وایي کچیرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ ښځې او زموږ انجونې به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه دا خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تیریدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې لشپګم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې په ټولګیو کې کتابونه تکینی. د تیرې دوشنبه پورې د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دوري د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړو چې د نجونو لباسواده کېدو ویره لري، چې ګوندی بیا به د په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له معاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادروف ویلي نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسی پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان یې په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لارې هم روسیې الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالی ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مخته نه ځي. دې په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکزي پلاوي مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له څه شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکزي پلاوي بل مهم غړي ډیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلی دی چې دای او پودولیک تیار دي چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر استلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دای او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نشته ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون مالی وزارت د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته دند سپارلی چې ترڅو د افغانستان بانک لخوا د صرافانو لپاره پر جوړ شوې طرح یو ځل بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت د ارګ په نوم په خپل ټویټر باندې لیکلي د دغه کمیسون د تیرې ورځې ناستې مشري د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله. په خبر کې وړاندې راغلی هغه طرحه چې د افغانستان مرکزی بانک صرافانو لپاره جوړه کړې وه، په هغه کې باید هر صراف د کار جواز ولري، 15 میلیون افغانۍ د افغانستان بانک ضمانت ورکړي او د پولي خدماتو شرکت باید له بانک سره 50 میلیون افغانۍ نقدي پانګه ولري. خو د یادونه ده چې د افغانستان د مرکزی بانک د خطر همخ کې د صرافانو ټولنې له جدي غبرګون سره مل و. دغه ټولنې مخکې ویلي وو صرافانو ته دغه شرایط سخت دي او دوی نشي عملي کولای. مرکزی بانک د خطر حشو خمیاش توړند د صرافانو ټولنې ته وړاندې کړی و. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د خوراکي امنیت اسلامي سازمان IOFS له سکرتر جنرال سره لیدلی. د خونې تیر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دوړو خو په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب اسلامي سازمان د پروژو د تطبیق او د دوړخیزو همکاریو په کې دوه ټینګار کړی. د خبر پاڼې په حواله د خوراکي امنیت اسلامي سازمان استازي په افغانستان کې له قزاقستان څخه د غنمو او وړو د مرستې پروژې او د افغانستان خلکو ته لیږدول، د غنمو د تولید لپاره د ماشینونو اصلاح شوی او تخمونو په برخه کې د افغان بزګرانو د ظرفیت لوړول او د افغانستان د خلکو لپاره د څښاک پاک اوبو برابرول په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د خونی په حواله افغان پلاوی د یادو پروژو د هرکلی ترڅنګ د بانکي نظام او د غشان د زیات پنګونې د جلبول په برخه کې د مقابل لوري نه د مرستې غوښتنه کړې او مقابل لوري هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 22 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ یو شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ شپږ شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ یو اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي لا هم تړلي او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څرک نشته چې وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر یوه طرحه کار کوي او زر به دا ښوونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ تړلي ښوونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې پرې تفصیل راکوي.
خوسته نجونې او ښځې هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته نجونو او ښځو یاد څرګندونې د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنډه کې آزاده راډیو ته وکړې. د کانکور یوې ګډونوالې بسمینی ویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
مختنه میرم چې د پوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مونږ خیاندو لپاره د نجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټو کې او د لیسو کې او پوهنتونونو کې د توجه باید دې ته ډېره شي. مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ کومې خیاند چې په کور ناستې دي هغو ته لږه توجه وشي، بهر دې مکتبونه چلان شي او دغه چې مونږ ته لږ دا چانس ورکړي چې مونږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیازري واکمنې د وروسته د افغان جنو پر مخ د ووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندې شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د ښځو زده کړې اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې جنو ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو ښځه د خپلې تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي، خو که چیرې ښځینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست
یوه بل محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه او څخه جوړه ده. نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي ترڅو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلاتو څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هر برخه کې د ایته په زده کړو کې زمینه برابره شي، ځکه د ښځې او نر دواړه په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویل دي. دولت څخه خیله دا او داسې نورو مشرانو څخه ما خیله دا چې دی ته د خویندو ته ورونو ته په حاضر توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوې، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه ولې والتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لویدیزی رسنې د افغانستان په اړه څوایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپکتنه پکې وژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشتي برچی سیمه کې شیاز د کوونکی د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلې. خو د خبرونې په باور په خوا داعش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خدینه محبس د پخوانی مشر عالیه عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی، شپږ میاشتې کېږي چې د دغه میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزی په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسر و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیر شوه. کله چې طالبان په تیر اگست کې واک ته ورسېدل، نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درک شوه. طالبان وایي د عزیزی د لا درک کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ تراغلي دي په دې خبرونه کې څو راخ.
علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا موضوع چې د فکر او د لوګې موضوع مثال په افغانستان کې د لوګ او فکر دومره زیات شوی دی ان د افغانستان هر یو وګړی ان دومره تنگ شوی دی چې وی چې به افغانستان کې سره پیدا شوی نه بل ملک پیدا شوی او چې په افغانستان کې پیدا شوی نو بیروزګاری د بل ورځ په دې مزنګ کې یو سړی خپل ځان ته ورچولی خپل ځان یې وژل دی. نو دین نور لوګي دین نه حد نه زیاته لوګه ده، حد نه زیاته بیروزګاری ده. افغانستان په لسو کې د لسو کې تقریبا 9 پر روزګار دی، په سلو کې 99 فیصد خلک روزګار دی. یو فیصد چې کوم کاروبار لري دا هم هغه خلک دي چې خپل طالبان طرفداران دي، دغه خپل دوی نظامیان دي. یعنی تقریبا 99 فیصد خلک.
السلام علیکم.
زه رشید
د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه زستاسو سره په اړیکه کېم. غوښتنه مو دا ده چې دا تاریاکو په بدل کې دې موږ ته یو معیشت راکول سي، ځکه چې موږ د دا تاریاکو څخه ډېرې استفادې اخیستې نو هغه بند سو نو اوس شی نشته. نو غوښتنه مو دا ده د لوړ پولو چارواکو څخه چې موږ ته د دا بدل کې معیشت راکړي.
سردار محمد نیکزاد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د بین الملل یا د هغو موسسو څخه زموږ یوازینی غوښتنه دغه ده چې د خلکو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوي، چې دوی د دغه مرستې د کار په بدل کې خلکو ته ورکړي، ځکه چې دغه مرستې اوس راځي خلکو ته ورکړي دغه کې تر ډیره حد پورې بی وزله نه په نقشه کیږي، یا خیشته یا خاله ده یا د وسطو پر سر باندې ویشل کیږي. دغه مرستې دی واخلي مشتدي د کار په بدل کې دی زموږ خلکو ته ورکړي دغه مرستې، پاینده کې به موږ ته کار هم سوي او په بدل کې به زموږ خلکو روز مزدوري هم پیدا کړي، ځکه چې د وبو لامل دلته ستونزه موږ لرو، د وبو یو غټه ستونزه موږ لرو، ځکه چې دوی دغه پیسې واخلي موږ ته چک ډمونه جوړ کړي، موږ ته دی بندونه جوړ کړي، همداسې کارونه دی موږ ته وکړي.
زه د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ناوی د کلی نه خبرې کوم. بیګا ټول شپه اسوره جی پاکستان حکومت داسې بربریت راخستې دي چې ټول شپه بیګا د اسوره جی کی چې ناوه کې مالونه مولي په انسانانو مرزي کوي په ارس باندې ټول شپه بیګا ټول شپه دا دا وځ تاسو خبرې کوم لګي د پاکستان حکومت رضا خيږي. نو مونږه د نړۍ دا 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 دی چې مونږ کوم جرم کړی دی، کوم ختم کړی دا چې مخکې امریکا و اوس پاکستان دی، مونږ صدا ظلم مکوي. خدای ته وګوره که سامات بلادین په پاکستان کې پیدا شو نور دا شرګر دی په پاکستان کې دی په افغانستان کې دا شرګر نشته مونږ سوخله غواړو مونږ امن غواړو او زمونږ دا درخواست دی نړۍ ته دی چې خدای ته پاره مونږ سره ظلم مکوئ مونږ سره ظلم مکوئ مونږ دا زمونږ ظلم به انشاء الله تعالی الله تعالی به تاسو انتقام واخلي مونږ دا تمرو چې الله تعالی به تاسو انتقام واخلي
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي
وخت په افغان